السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې شوې. زه منور شاه په دې خبري غړي کې تاسو ته هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به درته د افغانستان، پاکستان، قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو. خوندورې سندرې مو هم د لپدې خبرونه کې شامل کړي دي، خو په سر کې د اسرار العالم مومند د دې سات خبرونه اورو.
د کوټې په سیول هسپتال کې شوی ځانمرګي برید کې د مړو شمیر شلو ته رسېدلی او یو شمیر جوبل دي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په خیبر پختونخوا کې د بدلون راوستو دعوې دروغ ثابت شوي. او په سعودي کې ځینې پښتانه مزدوران وایي د خوراکي شیانو اخیستو پیسې ورسره هم ختم شوي. اوس د خبرونو تفصیل. د کوټې په سیول هسپتال کې نن سهار شوی ځانمرګي برید کې د مړو شمېر شلو ته رسېدلې. د مشال ډیو خبریال وایي 14 څو ساعته مخکې د بلوچستان د وکیلانو اتحادیې پر مشر بلال قاسی شوی په وجل شوو جوبلو کې زیاتره وکیلان دي. بلال قاسی باندې نن سهار وسلوالو لومبه برید وکړ چې وروسته جوبل حالت کې د کوټې سیول هسپتال ته راوړل کېدو چې په لاره کې سا ورکړه. خو چې کله بلال قاسی په هسپتال کې وو نو هلته پرې چاودنه وشوه. د بلوچستان د کونو چارو وزیر سرپراز بوکټي رسنیو ته ویلي چې دغه ځانمرګي برید وو او د په خبره د مرګ جوبلې شمیره زیاتېدې شي. د پاکستان ځان رسنۍ دا هم وایي چې په وجل شو کې د رسنیو ځینې خبریالان هم دي. د پاکستان مرکزی حکومت وایي په خیبر پختونخوا کې د بدلون راوستو دعوې دروغ ثابت شوي دي. د پاکستاني وزیر اعظم او ځانګړي سلاکار امیر مقام پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوندو تحریک انصاف تورونه پورې کړ او ویې ویل نوموړی وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان خیبر پختونخوا ته د کال پر سر 40 روپۍ تاوان رسولی. څوک چې دا خبره کوي عمران خان بدلون راوستي نو له هغو دا پوښتنه ده چې عمران څه بدلون راوستي. زه نه وایم بلکې د تحریک انصاف خپل د پارلمان غړي وایي چې صوبایي حکومت یې په کرپشن او غلا کې ککړ دی. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو د هغوی د کورنۍ او د غړو د مبینه درغلیو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړه. عمران وایي د پاناما قانوني بنسټ څخه په افشا شوو دستاویزاتو کې د وزیر اعظم مشرف د بچو نومونه راغلي، کوم چې ښایي د وزیر اعظم دوه زامن او لور د ټیک څخه د بچ کېدو لپاره په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. نو د ده په خبره باید چې له دوی سره احتساب وشي. بلخوا وزیر اعظم ویلي چې هغه د دغې معاملې په اړه د تحقیقاتو لپاره تیار دی. په سعودي عرب کې پاکستاني مزدوران وایي د خوراکي شیانو اخیستو پیسې ورسره اهم ختمې شوي او د پاکستان او عرب حکومتونو لخوا ورسره تر دې د مڅه قسمه مرستې نه دي شوي. دا مزدوران چې ډیری یې پښتانه دي وایي له ډېر مودې راهیسې کار روزګار کوي خو تنخواګانې نه ورکړل کېږي. په ریاض کې د خیبر پختونخوا سره تعلق لرونکي یو دوکاندار پیر خیل نن مشال ډوته وویل سعودي بادشاه د هندوستانیانو لپاره د مالي مرستو اعلان کړی خو د دوی لپاره یې هیڅ نه دي کړي.
د سعودي عرب بادشاہ شاہ سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دی مدد وکړي شي. په کار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د غوی مثلا حل شي، ځکه چې پاکستان او سعودي عرب تخپل ځم کور وي.
په سعودي کې د پاکستان سفیر بیا ویلي دي په دې لړ کې د سعودي حکومت سره په رابطه کې دي او ډېر زر به د مزدورانو ستونزه هواره شي. د په خبره سعودي حکومت هم ژمنه کړې چې دغه مزدورانو ته به د خوراک په ګډون یو شمېر مرستې ورسوي. راپورونه وایي یو امریکایي پروفیسر او د هغه استرالیایي همکار په کابل کې د وسلوالو لخوا تښتول شوي. برطانیې ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهرنیان تېره شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې د کسانو لخوا د افغانستان د امریکایي پوهنتون لانګړه تښتول شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې راپور خبر دي خو د ځینو وجوهاتو له کبله نور معلومات له چا سره نشي شریکولی. د زابل چارواکي د پولیسو وسلوالو طالبانو ترمنځ په تازه خطه کې د څلورو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی مشال لوته ویل چې دغه پیښه پرون ماسپښین په کاکړانو چینی سیمه کې شوې ده. دغه په وینا د وسلوالو له حملې وروسته خطو کې چې څلور ساعته یې دوام وکړ، نه وسلوال او دوه پولیس ژوبل شوي. طالبانو بیا په دې حمله کې د شاوخوا پنځو پولیسو د وژل کېدو ادعا کړې. سلګونه زره کسانو د ترکی په استنبول کې د حکومت په پلوي لاریون کې برخه واخیسته. دا د جولای د 15مې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته تر ټولو ستر لاریون ګڼل شوی دی. د ترکی وزیر اعظم لاریون کوونکو ته په وینا کې ویل چې په امریکا کې له میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن سره به حساب کتاب کوي. نوموړی وایي د ترګر سازمان مشر فتح الله ګولن به ترکی ته راوستل کیږي او حساب کتاب به ورسره کیږي. د ترکی حکومت پر ګولن تور لګولی چې د کودتا په وروستۍ ناکامه هڅه کې یې لاس درلود، خو په امریکا کې جلاوت نه دغه مذهبي مشر دا تور ردوي. د مقدونیا حکومت د سخت توپان په نتیجه کې د ولاړ شوي سیلاب له کبله په پلازمینه سکوپیا کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د دغو سیلابونو له کبله لږ تر لږه شل کسان مړه شوي او په سلګونو نور ژوبل شوي. د سکوپیا خاروال ویلي چې په پلازمینه کې د سیلاب له کبله ډېر تاوانونه شوي. د سخت باد له کبله د پلازمینې اړوند سیمې ځپل شوي او د ښار سړکونه هم ویجاړ شوي دي. تر اوسه له سیلاب ځپلو سیمو تر زرو زیات کسان ایستل شوي دي. پیرا اولمپیک نړیوالې کمیټې APC د 2018 کال پیرا اولمپیک سیالیو کې د روس پر ګډون بندیز لګولې. د اتوار په ورځ د ډوپینګ ضد نړیوالې ادارې مشر یو خبري کانفرنس ته وویل. APC دغه پریکړه د ډوپینګ پر ضد نړیوالې ادارې واډا د هغې رپورټ پر بنسټ کړی چې ویلي وو د روس لوبغاړي د حکومتي چارواکو په مرسته منل شوې دوایي کاروي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس هم د کرنسی او بایو د موسم حال ل رفعت انجمورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.19 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو درهم په 28.80 روپۍ او په 28.90 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.78 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.75 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 28.45 روپۍ او په 28.40 روپۍ. یو افغانۍ په 1.58 روپۍ او په 1.85 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 2.29 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.69 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه 43 غنټو کې د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې باران شوی چې پکې د ټول نه زیات باران په بنو کې 43 ملی میټر شوی. راتلونکي 43 غنټو کې به د خیبر پختونخوا زیاتره علاقو کې باران وي، خو په کوټه کې به موسم ګرم وي. په پېښور او بنو کې هم د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 10 او کم نه کم 15 وي. بنو کې یو کم 20 او 19 او په کوټه کې به زیات نه زیات 10 او کم نه کم 20 وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسی بای او موسم حال واورید. په روانه غړې کې به دغه ریپورت ناوړی. نن په کوټه کې هدفي وجنې او چاودنې د وکیلانو خبريالانو په شمول یو شمېر کسانو ته مرجوب لاړولې. ورسته حال درکو یو ریپورت کې به واورئ چې د شمالي وزیرستان کډوال وایي مشکله ده چې په روان کال کې دوی خپل کورونو ته ستانه کړل شي.
درک نه لاگی، بس پیسې نه ورکي، تنخواه نه ورکي، بس کار کوا اکاما نشته ده، بس کار کوا او خرچی پیسې نه ورکي، سم نه ورکي، بس ډیر وخت نه پرتی و، بس موږ غواړو کور ته لاړ.
دغه په سعودي عرب کې د ګیرو پښتنو مزدورانو حال مو واورید. د کورمې بازو خلک وای په سیمه کې د صحت بنیادی سہولتونه نشته، دوی څه مشکلات لري؟
او په دمیات کې چې ګیپ روغه ګیپ په دې وجه روغه چې د افغانستان نه چې کوم کسون دي د میو تقریبا 20-30 هزار فیملی دي، هغې د پر یو پراسس شری لای د کوشش دغه ده چې هغه خلک میرا پاکستان ته روالي.
د شمالي وزیرستان د کډوالو حال او د کورمې بازو خلک وای په سیمه کې د صحت بنیادی سہولتونو نشته، دوی څه مشکلات لري؟
د دې د نږدې یاد کې د سی خدیسه په خېری غنا صدا ورته دستونه لګیدلې وي او سوي غنا بازار تر رسیدل د رسیدلو کې غریب وس وفات شي. انسان په کور دلته متاسفه ټول سہولت راشي.
نور رپورټونه هم لرو او اسو خوندوري سندري هم د دې خبرونه برخه ده. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. رازو د دې غړې اولنی خبر ته لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، نن په کوټه کې د وکیلانو د اتحادیه یو مشر وسلوالو په ډزو ویشتل و چې بیا اسپیټال ته د وړلو په وخت الته په اسپیټال کې چاودنه شوې ده. د دغه پیښې تفصیل لپاره ورزو خپل خبريال علمزیب ته. علمزیب خان په خیر علي، د دغه کوټه کې را پیښې شو دواړو واقعاتو بیا دغه ورسته حال را شریکي.
مننه منور شاه، څنګه چې تاسو هم ویل نن سهار چې کله د بلوچستان بار چې کوم مشر دی بلال احمد قاسی، هغه د خپل کور څخه د دفتر په لور روانو نوانو وسلوالو په هامان ډزې وکړې او هغه بیا په جوبل حالت کې اسپتال ته ورسول شو. ولې چې کله هغه د بلوچستان د کوټه سیول اسپتال ته ورسېدو هغه ټایم کې ساغ ورکړې وه. دغه وخت د هغه ملګري وکیلان، د بلوچستان بار وکیلان او دغه شان دغه خپل خپلوان چې پکې زیاتره شمېره د وکیلانو، هغه ټول د هغه ته ګیر چاپېره د سیول اسپتال په ایمرجنسی کې راغونډ شو چې دغه وخت یو لوی برید وشو او دغه برید سره سره هوایي ډزې هم وشوې. د پیښې وروسته چې کله کوم معلومات رالو د بلوچستان، په هغه وخت کې د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلې چې دا یو خودکش یو سرتیره برید و او چې کله دی د اسپتال په ایمرجنسی کې دغه مړي سره موجود و یو برید کوونکی دن راغې او غزان والو زولو. د مړو شمېره منور شاه وخت په وخت زیاتېږي او تر دې دمه چې کوم زموږ سره د مړو شمېره راغلې ده، هغه چې کوم چارواکي دی آلتا د رسکیو والا او کم د بلوچستان د سرکار چارواکي دی نو هغه د مړوش میرا شلخی. ولی بل خو د هسپتال چې کوم زرایی دی هسپتال ولا مونږ ته وای چې د مړوش میرا د سرویختون هم زیاده شوی ده. دغه شان د پاکستان سرکاري ټي وي هم د مړوش میرا صرف 15 لسخای، ولی د مړوش میرا زیاته ده او مو سره دا وخت دی د مړوش میرا شل ده. سره سره د بلال احمد قاسی کوم چې د بلوچستان بار مشر او هغه پاولنی پیخه کې وجل شوی، ولی روسته چې کوم پیخه وشو کم د ماکو شو کوم بریدو شو هغه کې یو شمیر وکیلان چې پکې د سپریم کورټ بار مخکینی مشر باز محمد کاکړ هم شامل دی، هغه هم مجل شوی دی. دغه شان د آج ټی وی کیمرامین چې کوم دی هغه هم پکې مړ شوی دی، شهزاد نومیږي. د ځینې ټی ویانو چې کوم کیمرامینان دي هغه پکې هم جوبل شوی دی او یو شمیر وکیلان هم هغه چې کوم دی د ژوند لاس ورکړی دی.
علمزیب خان، بس کلان را ته دا وایي چې دغه پیښې ذمہواری لا خو وخت دومره نه دی شوی، خو بیا هم ذمہواری چا منل کې څنګه؟
جی منور شاه، تر دې دمه خو د ذمہواری څه پورې خبر نه دی راغلی، ځکه چې د دې پیښې شاوخوا دغه شانتې یو یو نیمه ګینټه کې او د دې سره سره د پیښې د وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او صدر ممنون حسین چې کوم دی عام د دې غندنه کړې ده او د بلوچستان حکومت چې کوم دی د درې ورځو ویر چې کوم دی د منظورو اعلان کړی دی.
سمه ده، ډېره مننه. نور تفصیل لپاره بیا تاسو ته راځو. یو جهان مننه. و موردل چې په کوټه کې هدفي وجنې او بیا دغې نه پس ځانمرګي برید د شلو په خوا شاکی کسان وجلی و یوش میر نوری جو بل کری دی.
دا مشال ریڈیو دا.
د حکومتي مسلم لیگ نون د مهم مشرانو او د اغوی د کورنۍ غړو د مبینه درغلیو پر ضد د عمران خان په مشرۍ لاریون نن سهار وختي په خیرآباد کې سرته ورسید. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند تحریک انصاف له پرونه د مظاهرو لړۍ شروع کړې ده. د ګوند مشر عمران خان پرون او نن سهار په خپلو ویناګانو کې دا خبره تکرار کړه چې تر څو د وزیر اعظم نواز شریف احتساب نه وي شوی تر هغو به د خپلو حقونو لپاره همدغه شان په سړکونو مظاهرې جاري ساتي. نوموړي په 14 او 14 اگست په پینډي اسلام آباد کې هم د احتجاجي لاریون کولو اعلان کړی دی. تفصیل د شبیر احمد جان رپورټ کې ورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مرکزی حکومت د مالی بدنوانو په ضد د تحریک احتساب په نوم احتجاجي لاریون پرون ماسپخین پیښور پیرزکوړي پل نه شروع شو چې د پیښور وروستو په بو چنګری اټک او خیرآباد کې دمې وکړلې. اخري وینا هم د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خیرآباد کې نن سهار وختي وکړه. دغه احتجاجي لاریون کې چې د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی مشرانو علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی او صوبایي وزیران ناظمان او په ګڼ شمېر کې ځوانان هم شامل وو. ورته عمران خان خپل وینا کې ویل چې تر هغې به دوی په سړکونه راوځي تر څو چې د نواز شریف احتساب نه وي کړی او خپل حق یې نه وي غوښتی. دو لارې دی مونږ سره، یا خو به تماشه کوو یا به د خپل حقونو لپاره په سړکونو راوځو، او که ضرورت پیښ شو نواز شریف په حکومت ته هم پرېږنږدو، ځکه چې مونږ په پاکستان کې اصلي جمهوریت واړو. نواز شریف امیریت کوي، پیسې هم پټي، درغلي هم کوي، غیر قانوني پیسې هم بهر لیږي، خو د پاکستان نظام دنه تپوس نشي کولی. د پاکستان خلقو دا جنگ هم تاسو ری هم تاسو به ګټي، او پاکستانی ادارې ستاسو را پیسو حفاظت نشي کولی. چې تر څو نواز شریف ځان احتساب ته په خپله نوي مخامخ کړي او صحیح احتساب نوي شوي، نو موږ به په سړکونو یو. نوموړي د پاکستان ټیکس راټولولو ادارې اف بی آر او قومي احتساب بیورو یا نیب او د هغې په مشرانو هم سخت ټکونه وکړل چې تنخواه د ولس ته ټیکسونو اخلي، خو ولې حفاظت د نواز شریف او د هغه د ملګرو کوي، او نه د نواز شریف او نه د هغه د خاندان یا د نورو وزیرانو درغلي ورته په نظر راځي. دا چې اف بی آر دی یوازې غریبانانو نه ټیکسونه اخلي، عملدار خلکو له ګوتې هم نه شوړي او نه ته پوښتنه کولی شي. نو موږ د اف بی آر او بیا په خصوصي توګه د نیب نه پوښتنه کوو چې تاسو یوازې پټواریان نیولو لپاره یې غټې غټې تنخواګانې اخلي، آیا دا ستاسو کار او ذمواري نه ده چې د نواز شریف نه پوښتنه وکړئ چې دا دومره پیسې چرته نه لاغلې، دا دومره جایدادونه او محلونه چرته نه لاغلې؟ عمران خان وویل چې پانامالیکس کې کم انکشافات شوي دي، نواز شریف هغه پټول غواړي، او د هغې په معامله کې نه یوازې قام ته بلکې پارلیمان ته هم دروغ وویل، او اوس اولس ته نواز شریف نه په دې اړه جواب غواړي. عمران خان د دې وروستو په 14 اگست پنډی او په 14 اگست اسلام آباد کې احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو. بلخوا د پرون ماسپخین راسې د پیښور نه تر نوخاره پورې غټ سړک د پاکستان تحریک انصاف د کارکنانو د لاریون له وجې په لار تلونکو عامو سورلو او نارو اړون کې ایمبولینس لپاره سخت ستونزې پیدا کړې وې. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال لیډیو خبرونه اوري. په سعودي عرب کې پاکستانی مزدوران وایي د ډېری مودې راهیسې کار کوي خو تنخواګانې ورته نه ملاویږي، چې له وجې دوی د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. دا مزدوران ګیله کوي چې په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه هم ورسره مرسته نه کوي. بلخوا په ریاض کې د پاکستان سفیر ویلي دې لړکې د سعودي حکومت سره په رابطه کې دی، او ډېر زر به د دې مزدورانو ستونزې هوارې شي. په دې هکله تفصیل درته د یوې لنډې دمې نه پس اورو. په سعودي عرب کې په زرګونو پاکستانی مزدوران د مشکلاتو سره مخ دي. دوی وای کمپنۍ ورته تنخواګانې نه ورکوي او کار ورباندې کوي. په ریاض کې د کوهاټ یو مزدور صابر خان وای په دې حالاتو کې نور ژوند نشي کولای او خپل وطن ته ستنېدل غواړي.
دو کال کی دغه شانتی مسله روانه ده. ټول قرضې کړې دي، هلته مو ټول قرضه کړې، دلته کې مو یو یار دوست نه قرضه راخلو خرو، هیڅ درک نه لګي، بس پیسې نه ورکوي، تنخواه نه ورکوي، بس کار کوه، اقامه نشته ده، بس کار کوه، او خرچې پیسې نه ورکوي، هیڅ نه ورکوي، بس ډېر وخت نه پرتی وو، بس مو غواړو مو کور ته لاړ، کار نه کوي، بیا خو هیڅ نه کوي کنه، نو دغه چې خو بیا مونږ ته رایش دی نه ملاویږي.
صابر خان زیاتوی چې پاسپورت یې کمپنۍ سره پروت دی، نو ځکه خپل وطن ته هم نشي واپس کېدلی. هلته په ریاض کې د یو دکان مالک پیر قایل وای دغه هیواد د هندي مزدورانو سره مرسته کوي خو د پاکستانی مزدورانو د حال پوښتنه څوک نه کوي.
په نسبت د پاکستان د هندستان مدد لګیا دي زیات کیږي. د سعودي عرب بادشاه شاه سلمان د دې لپاره حکم ورکړی چې د انډیا د خلکو دې مدد وکړي شي، هغوی ته چې کمی ستونزې دي هغوی کې هغو سره تعاون وکړي شي. نو دا یو طرف ته لږ د افسوس خبره هم ده، ځکه چې پاکستان د سعودي عرب یو ورور دی، ضرور حیثیت لري. پکار دا و چې د ټولو نه مخکې د پاکستانو مزدورانو د هغوی مسله حل شوې، ځکه چې پاکستان سعودي عرب ته خپل دویم کور وي، او هر پاکستانی د قربانۍ تر حده د سعودي عرب سره مینه ساتي.
د پیر قایل په وینا په سعودي عرب کې د خپل مزدورانو د حقونو په تحفظ کې پاکستان ناکامه دی. داراز فواد خان چې په دغه هیواد کې هوټل کوي وای په ریاض کې د پاکستان سفارتخانه د خپل هیوادوالو سره خاص مرسته نه کوي، او په ځانګړي توګه موجوده حالاتو کې د پاکستانی سفارتکارانو هیڅ عملی کردار په نظر نه راځي.
حکومت دلته سفارت سعودي عرب کې د فلیپین سفارت زمونږ مضبوطه ده، انډیا سفارت زمونږ د بنگلاديش سفارت زمونږ مضبوطه ده، زمونږ سفارت سفیران ده سفارت زمونږ سفارت خانه نه ده پکار دي چې هغوی د کم از کم دومره خواله راشي چې هغوی لسه نظر پرې وکړي، ځکه چې هلته خلکو په قرضونو ویزې کوي، دلته په د کپنه نه پیسې بندې دي، ځکه چې قرضدار هلته راځي کور ته اوسېږي، انسان تنګ شي، څوک دلته راغلی دی مزدوري کوي غریبه، خو پیسې ورته نه ملاوېږي.
خو په سعودي عرب کې د پاکستان سفیر منظور الحق رسنیو ته ویلي چې د دغو مزدورانو د مسلو هوارولو لپاره یې یو شمیر اقدامات کړي، او د سعودي عرب حکومت هم بیلابیلو کمپنیو ته امر کړی چې د پاکستانی مزدورانو بقایجات دې ورکړي او د دوی ستونزې دې زر تر زره حل کړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمنټه د پاسا سلورو بجو.
د نن ورځې د هفتوار خبرونو ترتیب مو اوریده چې پکې مستونزې او سرکار اول اوریدلې ده، نور خبرونه به د روانو خبرونو په اوږدو کې درته وړاندې کوو. ورزو یو بل ریپورت ته په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په عملیاتو کې د کورون تر څنګ د خلکو کاروبارونه هم تباه شوي وو چې پکې په ګڼ شمیر کې دوکانونه وران شوي وو. تیره ورځ د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ سباندې د اویا نوي جوړ کړل شو دوکانونو کنجیانې دکاندارانو ته ورکړی دي. دغه دکانداران څه احساسوي په سیمه کې زموږ خبریال سیلاب مسعود ورسره خبرې کړې چې دې ریپورت کې حال اورو.
د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام خټک آغا یو او یاد دکاندارانو ته د نویو جوړ شویو دکانونو چابای ورسلې دي چې کوم د راه نجات پوځي عملیاتو په دوران شړنګ تباه شوي وو. دغه دکانداران په دغه باریک شې څویایي د ځنې دکاندارانو خبره وار وای
ولا پځې نن د تحقیق دکای نه جوړ کړو خټل په زیات وخښو دي تجارت او شریس پیدان داخل درې مو سړرو غتا وارین خو ته دغه نه وکړ ورته پدا کړنه آتا آشه ګرند غنځه ته بیا ارزون وکړه ته کوم پدا موږ خوشو دي کنه حکومت یې سره ډیر شو
د مو محمود برکی نوم دی جنگ نه وال دوله ته ډیر غټ سروي وو جنگ په حالت شه دا هر چا شه مسمار شول ختم شول او وېس الحمدلله د پاک ارمی او د پولیټیکل تنظیم یې ډیر مشکور یي چې مشته ډیر مزدور پوخه نوی دي کانی نه رودا جوړ کړلو مارکیټ یې رودا جوړ کړلو
د مو نوم میر سلام خان برکی دی مو دوله ته د اری ډیر خلک کاروبار وندا ټول مسمار شول ختم شول بیا د پاک ارمی میرا ډیر مشکور یي نو مارکیټ
مطلب
دلائی دائے
مجھا درے مختلف زیونو کے خلقو کے چابیاں تقسیم کی دے دکانوں دے مارکیٹوں پر سام کے بیاغ نہ پس لدے کے ادا بیا پیازا کے پساؤت وزیرستان کے پر ہر کلی کے 9 ڈیو سول ایڈمنسٹریشن دکانوں جڑ کڑی دی مارکیٹوں جڑ کڑی دی پرکنا جڑ کڑی دی دے سرا با اکنامک ایکٹیویٹی جی دی آبا جنریٹ کی گئی خلق چدل طرح واپس روان دل تجدے ردی دے دکانوں ان شاء اللہ پہلے نہ تیار بھی چے دے تخپل دے روزمرہ اشیا دی اگے دے پر بار تک ضرورت نہیں ساؤت وزیرستان چے دے کے دے تجارت دا سے خاص ایکٹیویٹیز مخ نہ خبره په نظر کې ساتلو نه پس دا حکومت فیصله وکړه چې په هر کلی کې داس دکانونه او داسې مارکیټونه ډیولپ شي داسې پرکونه ډیولپ شي چې خلکو کې تجارت رجحان ډیولپ شي او ان شاء الله ولدي د سره به خلک شي دي آب مصروفه وي او خلک به روزګار وي.
پولیټیکل ایجنټ دا هر ورشل چې په سره روغ شي اتیالاس دکانونه لیا اول کا بالیانو ته په حوالہ کړی شوی دی او په دغه رنگ په مکین کې او وسوا او یا نور دکانونه او ټلونه او دوا د پټرول پمپونه حالا گیا دی جوڑی جی چپکونگ شبا اویا دکانونا کونڈو او یتیمانو تاہاں ورکاول شی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، پیاجا، سویلی وزیرستان.
هلته د شمالي وزیرستان کډوال بیا وایي چې په کم رفتار باندې د دوی خپلو سیمو ته د ستنولو لړۍ روانه ده. مشکله ده چې په روان کال کې دوی ټول خپلو سیمو ته ستانه کړل شي. خو د شمالي وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر بیا وایي چې هغه کورنۍ کمی چې افغانستان ته کډه شوي حکومت غواړي چې هغه هم بیرته خپل وطن ته راستانه کړل شي. په دې هکله تفصیل د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله را کوي.
د شمالی وزیرستان د متاثرین کمیټې جنرل سیکرټر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې قریبا یو نیم کال وړاندې د دوی د واپسۍ عمل شروع شوی دی، خو تر اوسه کم شمیر متاثرین خپلو سیمو ته ولېږلی شو، او په کم رفتار سره چې حکومت بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته لیږي نو ممکنه نه ده چې د روان کال تر اخیره به دوی ټول خپلو سیمو ته لاړ شي. د نوموړي وینا وه چې د تیرو درې اونو راهسې د واپسۍ عمل د ځنډ ښکار دی چې له وجې یې خلک پریشانه دي. ذکر دا چې په دې رستیو کې وفاقي حکومت ویلي وو چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي خلک به د روان کال تر نومبر میاشتې پورې خپلو سیمو ته ولېږي، او په یادو سیمو کې امنیت راتللو وروسته ترقیاتي کارونه هم شروع کړی شوي دي. مشال ریډیو چې کله د شمالي وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي محمد نذیر نه تپوس وکړو چې د متاثرینو د واپسۍ عمل ولې دومره په قلاره روان دی، نو نوموړی وایي حکومت په شمالی وزیرستان کې د وسلوالو په ضد د ضرب عضب په نوم سره عملیات پیل کړل چې له وجې په لکونو خلکو خپلې سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. د دې بې کوره شوو خلکو واپسي د تیر کال مارچ میاشتې د 1.3 مینیټې نه شروع شوې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو وار بیا کوټه ته چیرته چې نن ځانمرګي برید یو شمیر خلکو ته مرګ ژوب لاړولې ده. دغلته موجود د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راسته دا وخت د ټلیفون په لیکه دی. ترین صاحب، د دغه پیښې وروستی حال راسه شریک کړئ.
ورسته حال دا دی چې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سرشاد مفتي اوس سره ګړې له مخه د ملي اتر خبره کړې ده. په هغه کې د دایې چې سرګم کړې کوشش کوي په هغه پیښه کې ورسیل کسان دي، د هغوی شمېره چې د وسلېشته د وایم چې نن سهار تقریبا نه بجې د بلوچستان د وکیلانو د اجادې مشر بلال انور خان چې کوم له کوم راوتې
ترین صاحب دا د مړو شمیره تاسو سلی ریش یادوي؟ سمدا او دارته وای چې چای زمواري منلې را ک څنګه اوس دغلته کې امدادي کاروایان څنګه روان دي؟ سمدا ترین صاحب، لږ که دغه خپل ځای نه وخوځئ او دا راته ووایئ چې په دې کې ویل کېږي ځینې خبریالان هم پکې وژل شوي یا جوبل شوي دي. په آخر کې راته دا یو ټکی ووایي ترین صاحب چې په دې کې د جوبل شوو کسانو شمېره معلومه ده؟ ډیر مننه. نور تفصیل لپاره به هم تاسو ته راځو. د کوټې د ځانمرګ چاودنې وروستی حال مو اورېده د ایوب ترین نه. د مشال ریډیو خبرونه اورې چې پکې د روانې غړې نیمای ته رسیدلی یو. د نیمای کې به تاسو ته خبرونو لنډیز هم وړاندې کوو او د لنډیز نه پس درته د مطبوعاتو د کورنیو مطبوعاتو او نړیوالو مطبوعاتو ټکي وړاندې کوو. خبرونو لنډیز د اسرار العلومن نه.
د کوټي په سیول هسپتال کې شوی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېر څلوېښت ته رسیدلې. د بلوچستان د کونو چارو وزیر سرپرست بوګټي لږه شېبه وړاندې په کوټه کې رسنیو ته ویلي په دغه چاودنه کې څلوېښت کسه جوبل دي او په لسګونو بخنه غواړم څلوېښت کسه مړه شوي او همداراز په لسګونو جوبل دي. د ده په خبره دوه خبریالان چې یو د آج ټی وی دی او همداراز بل د ډان ټی وی دی هغه هم په دغه پیخه کې وجل شوی دی. یاد دی وی چې د مشال ډیو خبريال لګه شیبه وړاندې موږ ته ویل چې نن سهار څو ساعته مخکې د بلوچستان د وکیلانو اتحادې پر مشر بلال کاسی برید وشو. د بلال کاسی مړه چې کلا اسپیټال ته یوړل شو نو هلته پرې ځانمرګي برید وشو. په وجل شو او جوبل کې زیاتره وکیلان دي. د پاکستان وزیر اعظم او ځانګړي سلاکار امیر مقام پرون په پیښور کې جلسې ته په وینا کې د خیبر پختونخوا په حکومتي ګوندو تحریک انصاف تورونه پورې کړل او وی ویل چې د تحریک انصاف په حکومت لخوا په خیبر پختونخوا کې شوی ژمنې نه دي پوره کړل شوی. بلخوا تحریک انصاف په مرکز کې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون د مهمو مشرانو د هغوی د کورنیو د غړو د مبینه درغلیو پر ضد له پرونه د مظاهرو لړۍ پیل کړې. په سعودي عرب کې پښتانه مزدوران وایي د خوراکي شیان اخیستو پیسې ورسره اهم ختمې شوې. د پاکستان او عرب حکومتونو لخوا ورسره تر دې دمه څه قسمه مرستې نه دي شوې. دا مزدوران چې ډیری پښتانه دي وایي له ډېرې مودې راهیسې کار روزګار کوي خو تنخواګانې نه ورکول کیږي. د راپورونه وایي یو امریکایي پروفیسر او د هغه سیلیایي همکار په کابل کې د وسلوال لخوا تختول شوی. برطانیې ډیلی میل ورځپاڼې د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دغه دوه بهرنیان تیره شپه شاوخوا 8:30 بجې د افغان پوځیانو په جامه کې د کسان لخوا د افغانستان د امریکایي پوځتون خوا ته نږدې له یو سړک تختول شوي دي. او سلګونه زره کسانو د ترکی په استنبول کې د حکومت په پلوي لاروي کې برخه واخیسته. د جولای د 15مې د کودتا تر ناکامې هڅې وروسته څټولو ستر لاریون ګڼل شوی.
د مشال ریډیو د خبرونو لنډیز درته اسرار العلوم مومند وړاندې کوي. اوس په مخلي چې د پاکستان کورونه ورسپانو خپل اداريو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. د اسلام آباد کې زمنګا خبريال سراج جهیر د زنو اداريو مهم ټکی راغون کړی او تفصیل وړاندې کوي.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل ادارېیې د قبایلي سیمو د بې کورو شوو خلکو په واپسۍ باندې لیکلي او وایي چې حکومت د خپلو لوزونو او وعدو باوجود د فاټه بې کورو شوو خلکو په واپسۍ او بحالۍ کې ناکامه ښکاري. ادارې وړاندې لیکي وکاله وړاندې یوازې د کورمې ایجنسۍ نه په زرګونو خلک بې کوره شوي د کومو واپسۍ چې تر دې دمه نه ده شوي او یوازې په 14,000 کورنو کې 1,400 کورنۍ واپس تللي. نو په دې تناظر کې که د شمالي وزیرستان د بې کوره شو خلکو د واپسي عمل ته وکتل شي نو ډیره ګران ښکاري او د دې عمل له کبله د فاټه د اپتونو سره د مبارزې د نظم ادارې اف ټی ایم ای په کارکردګۍ باندې هم سوالونه راپورته کیږي چې هغوی تر اوسه پورې په سم ډول د فاټه د بې کوره شو خلکو ډیټا هم نه راغونډه کړي. ادارې وایي ته فاټه په نوم باندې په ملیونونو ډالر له بهر ملکونو راځي خو د فاټه د بې کوره شو خلکو مسلې هم هغه شان پرتې دي او ختم شوي نه دي. نو پختنه دار پیدا کیږي چې دغه په ملیونونو ډالر چرته زی دریا اخري کې وای ک چری حکومت په سم ډول د فاټه د بیکور شو خلکو د واپسې لپاره اقدامات وکړي او د دې لپاره یو غور کړن لار جوړ کړي نو دا به د دوی لوی کارنامه وي د دې ترڅنګ جنور سپان خپل ادریې کلیک کې سه هم یو طرف ته د پښکل د بارانونو نه په ګرمۍ کې کمې په نظر راځي خو بل طرف ته د دې بارانونو لوجې سیلابونه هم راځي چې ور سره د ولې ژوند له عذاب سره مخ شي او هم دا وجر چې تیر ورځو کې کراچۍ او بلوچستان کې له بارانونو نه ډیر زیات نقصان شوی ادارې وړاندې لیکي چې وقتل شینو تیر وختونو کې هم په دې موسم کې سیلابونه راغلي وو او په پنجاب او خیبر پختونخوا کې یې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیان اړولی وو د کومې پوځ چې د دې سره تړلو ادارو باندې ډیر ګوتې پورته شوي وي چې انتظامات یې سم نه و کړی دریا اخر کې لیکي اوس باید چې حکومت هغه ټول صورتحال په نظر کې وساتي او د بارانونو له کبله چې کوم سیلابونه راځي چې د هغې نه د بچ کېدو لپاره ضروري اقدامات وکړي چې ولسی مسلو کې کمی راشي
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات
اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی لیکي په کندهار کې د پولیسو د مشر لخوا په کاروبارونو کې د پاکستانی روپۍ په استعمالولو د بندیز نه پاس سوداګران وای چې له دې فیصله سره یې افغانۍ مضبوطه شوې ده بل خو رویټرز خبری ایجنسی لیکي د امریکا صدر باراک اوباما انتظامیه په بهرنیو هیوادونو کې د ډرون بریدونو په اړه د تګلارې اسناد خبر کړی دي د دواړو لیکنو ځنې نورې برخې د انیسار منلو
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د کندهار پولیسو مشر جنرال عبدالرازق په ولایت کې د پاکستانی روپۍ کارول یو جرم ګرځولې خو تر اوسه د سزا په اړه پریکړه نه ده کړې د افغانستان په ختیځ او جنوبی ولایتونو کې روپۍ په پراخه کچه کارول کیږي او بیا د افغانستان په مغربي ولایتونو کې خلک ایرانی تومان هم استعمالوي تیر ورځ عبدالرازق اسوسییټډ پریس ته ویل د کاروبارونو پر ضد نه دی خو دا نه غواړي چې په هیواد کې د نورو ملکونو په ځانګړي ډول د پاکستان او ایران پیسې وکارول شي د پاکستانی روپۍ په کارولو د عبدالرازق دا بندیز تیرونه عملی شوی دی او سوداګران وایي د روپۍ په کارولو د بندیز د پریکړې اثر په روستیو کې د افغاني پیاوړي کېدو سره په سمدستي توګه مخې ته راغلی دی د کندهار یو قبایلي مشر او سوداګر احمد شاه خان اژانس ته ویلي په شپږ سوه دېرش افغانیو زر روپۍ اخیستل کېدې او اوس زر پاکستانی روپۍ په پنځه سوه شپېته افغانیو اخیستل کېږي چې دا د افغاني پیاوړي کېدو ښکارندوی کوي لیکي د اتوار پرست د افغانستان بانک کې د زر روپو په بدل کې شپږ سوه دوشت افغانۍ ورکول کېدې اژانس د سوداګرو په حواله زیاتوي په پاکستانی روپۍ تر بندیز وروستو د افغانۍ ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې هم ښه شوی دی بلخوا رویټرز خبر اژانس لیکي د خالی په ماښام امریکایي چارواکو د صدارتي پالیسۍ په ګډون د دفاع وزارت ځینې اسناد خپاره کړل چې پکې په بهرنیو هیوادونو کې د مشکوکو وسلوالو وژنو نیولو په مخه د حکومت لپاره قوانین او اصول ټاکل شوي دي اژانس لیکي د ترګرۍ ضد مبارزې په برخه کې ځینو امریکایي چارواکو او د بشري حقونو ادارو تر غوښتنو وروستو ولسمشر اوباما په دوه زره دیارلسم کال کې ژمنه وکړه چې په بهر ملکونو کې د ډرون بریدونو په ګډون د ترګرۍ ضد عملیاتو په اړه به زیات شفافیت ورکوي اژانس لیکي د امریکا انتظامیې د ډرون بریدونو دفاع کولو سره ویلي دي چې ډرون بریدونه د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې په نورو هیوادونو کې هم هغه عمره ضروري وو لکه څومره چې پاکستان افغانستان او یمن کې وو رویټرز لیکي په ځینو ډرون بریدونو کې ځینې هغه عام وګړي هم وژل شوي دي چې هدف نه وو چې له کبله یې د هغو ځایونو ولسونو غوسه هم راپارولې وه د امریکا د کامی امنیتی شورا ویان نیټ پرایس د خپرو شوو اسنادو پړه ویلي ولسمشر اوباما په دې ټینګار کړی چې باید امریکایي حکومت د ترهګرۍ ضد عملیاتو د هغې طریقۍ کار او نتیجو په اړه د ولس په وړاندې تر ممکنه حده شفافه وي د بخښنې نړیوال سازمان امریکایي دفتر د یادو اسنادو د خپرېدو هرکلی کړی خو ویلي دي چې د پالیسۍ د عملي کېدو باوري کولو لپاره د نورو اقداماتو ضرورت هم شته
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په ویلیکنه کې د غربي هیوادونو جمهوریتونه د پاکستان په سیر هیوادونو له جمهوریت نظامونو سره پرتل کړی دي لیکنه وایي د پاکستان خلک په داسې حال کې چې د هیواد له سیاست او اقتصاد سره په تړلو موضوعاتو خبر نه وي د خپل خوخه سیاسي لیډرانو ته وټونه ورکوي د لیکنې مهم ټکی د هرن باچا نامرو
د ډان رسپانی په لیکنه کې شندن کی انجم الطاف په دې ورستیو کې په برتانیا کې شوی د ریفرندم مثال ورکړی چې په نتیجه کې هغه هیواد له اروپایي ټولنې څخه جلا شو. لیکوال وایي دغه ټول پښتنې د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په اړه دوه رقم استدلالونه مخته راوړل. یو دا چې رایه ورکوونکي ناپوه او بې خبره وي، او دویم دا چې د هغوی استازي خود غرضه وي. له دې دواړو څخه د هر یو حالت اغېزې یې د حکومتدارۍ پر چارو پریوسي. په غربي هیوادونو کې د یوې مهمې مسلې په اړه له خلکو څخه د هغوی رایه اخیستل کیږي. د پاکستان په څیر هیوادونو کې هم له حکومتونو سره پوښتنې وي، خو د خلکو مخ ته ځکه نه راوړي چې ورته د سم ځواب ورکولو د هغو صلاحیت ته د شک په سترګه کتل کیږي. لیکوال د پاکستان د جمهوری نظام په اړه وایي، هغلته په تیورای کې خو د یو رایه ورکوونکي هوښیارۍ ته احترام ورکول کیږي، خو په عملي میدان کې بیا د هغه ځیرکتیا له پامه غورځول کیږي. له خلکو کله هم دا پوښتنه نه ده شوې چې هغه مالیه چې هغوی حکومت ته ورکوي باید څنګه او پر کومو چارو ولګول شي. پر هغوی اصلا باور نه کیږي چې یوه ځانګړې پرېکړه به د ځان یا د قوم په ګټه تمامه شي. بلخوا د خلکو استازي بیا فکر کوي هغه کسان چې دوی ته رایه ورکوي د دوی پر بېمانۍ خبر دي. پر دې سربېره سیاستوال هم پر یوه بل د درغلیو تورونه لګوي. په لیکنه کې پوښتنه شوې چې د رایه ورکوونکو د پوهې کچه باید څنګه معلومه کړل شي. هغوی کولی شي د خپلې خوښې استازي ځان ته وټاکي، خو آیا دا ظرفیت لري چې د هیواد له اقتصادي پالیسۍ سره پر تړلو چارو سر خلاص او وړ کسانو ته رایه ورکړي؟ لیکوال انجم الطاف زیاتوي، د برتانیا له وروستۍ ټول پښتنې چې له اروپایي ټولنې څخه د جلا کېدو او یا هم نه جلا کېدو په اړه د هغه هیواد له خلکو وشوه، دا خبره په ډاګه شوې چې د دواړو خواوو سیاستوالو خپلو خلکو ته دروغ ویلي دي. هغو برتانوي سیاستوالو چې له اروپایي ټولنې څخه د بېلېدو لپاره یې کمپاین کاوه، د ریفرنډم د نتیجې تر راتلو سمدستي وروسته چې ډېره حیرانوونکې هم وه، منلې چې خپل خلک یې تیر باسلي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د ترکی په استنبول ښار کې پرون د یوې پراخې مظاهرې شوې دي. دغه مظاهرې د ترکی ولسمشر د دې لپاره رابللې وه چې د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې او د جمهوریت لپاره د اپوزیشن ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په ریپورت کې اورو.
د ترکیه په استانبول ښار کې پرون له 1 میلیون زیاتو کسانو په هغه لاریون کې ګډون وکړ چې د دې هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان د وروستۍ ناکامې کودتا د غندنې لپاره رابللی و. ویل کېږي دا د تېرې میاشتې ناکامې کودتا راهیسې د حکومت په پلوي تر ټولو لویه مظاهره وه. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم لاریون ته په وینا کې وویل چې په امریکا کې میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن به چې د ترکیې حکومت هغه د کودتا اصلي ته رابللی، ترکیې ته سپارل کېږي او هغه به عدالت ته راکاږل کېږي. یلدرموول
15 تموز gecesi
ملتي تاسو ټول باید په دې پوښښ چې د دغه تور روسي ډلې مشر به ترکیه ته راځي او د خپلو کړو بیا به ورکوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان لاریون کوونکو ته په وینا کې ګولن ته په اشاره وویل چې دولتي ادارې بل قانون سره سم د ګولن د غورزنګ لغړو تصفیه کیږي. اردوغان وویل که د ترکیه خلک د اعدام د سزا د جاری کېدو غوښتونکي وي او په پارلمان کې سیاسي ګوندونه هم د دې غوښتنې ملاتړ وکړي، دی به هم دغه پریکړه تصویب کړي. د ډیموکراسۍ او شهیدانو په نوم دغه پراخ لاریون کې د ولسمشر د واکمن عدالت او پرمختګ ګوند او د اپوزیسیون اکثرو ګوندونو مشرانو او ملاتړو ګډون کړی و. د کردانو ملاتړي ډیموکراتیک ګوند ته په دې لاریون کې د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د بولت په نوم یو لاریون کوونکی رویټرز ته وویل زموږ مبارزه به تر هغو دوام وکړي چې ګواښ ایسته شوی نه وي. ګواښ به هغه وخت لرې شي چې زموږ ولسمشر دا خبره وکړي. موږ به تل د هغه ملاتړ وکړو. د اپوزیسیون مشرانو هم په خپلو ویناوو کې د ډیموکراسۍ او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د جولای له 15 د کودتا له ورځې راهیسې د ترکیې حکومت د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې په لسګونو زره د ملکي عدلي او قضایي ادارو او امنیتي او پوځي ارګانونو کارکوونکي له کاره لرې کړي او په زرګونو کسانې نیولې دي. اکثره نیول شوي له ګولن سره په اړیکو تورن شوي دي. ګولن د ترکیې هغه ادعا چې ګواکې د دغې کودتا په تنظیمولو کې لاس درلود رد کړې ده. د ترکیه پر دغو پراخو ځپونکو اقداماتو اروپایي هیوادونو او د بشري حقونو ډلو انتقادونه کړي، خو د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان دغه انتقادونه بی اساسه بللي او شکایت کړی چې لویدیزم ملاتړ نه دی کړی. په دغه ناکام کودتا کې د 40 کودتاچیانو په ګډون لږ تر لږه 233 تنه ووژل شول.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړوما بل استر کی تو رب ما کل استر کی تو رب ما کل شونډی خلو ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړو ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوړو ما غم پہار کی درنا بسری پی ماں خندرنگ کے لاہو مارشتا زدر لپے ڈکو ماد سخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ خلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں خیشت نظر او خیال دے راکڑو دسر پسر تو پان کی نکڑ ڈبا لو گما دیو ہم دبے شپاتے چڑھتا پٹیارو کے نا تو دیو ہم دبے شپاتے چڑھتا پٹیارو کے نا تو رو رو پٹ میں زڑو ترا گئے لکما دخار پسما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑب ماں سیم ناس زال
دا مشال ریڈیو دا
دا مشال ریڈیو خبرونه تا اغواگی په کورما ایجنسی کې د بازو سیمه خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د صحت سہولتونه ورکړي شي. د دوی په خبره په سیمه کې د صحت داسې اداره یا مرکز نشته چې دوی پکې خپل علاج وکړي. زموږ خبریال طارق ورغزی د سیمه د خلکو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې د چارواکو نظر هم راخسته دی. د ریپورت کې حالو
په کورما کې د بازو سیمې خلک وایي ماشومان او زنانای چې کله ناروغه شي نو دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ کیږي ځکه چې په دې سیمه کې د صحت هیڅ داسې سرکاري اداره نشته. ځایي مشر ادبارګول مشال لوډیو ته وایي که دوی نورو سیمو ته خپل مریضان هم لیږل غواړي نو په شاوخوا نږدې سیمو کې شخصي ډاکټر نشته او لرې سیمو ته د ناروغانو لیږل اسان نه دي.
هسپتال ته ماشوم وي که زنانا وي که بوډا وي د مور رسو نو هغه پر رسولو کې تقریبا 10-15,000 روپۍ خرچا کیږي صرف په تګ راتګ باندې په ګوډ
منځنی کورمې په حدودو کې راځي چیرته کې د پاړچم کنی کوم خلک ژوند کوي. ځای کس پټان خان مشال لوډیو توای په سیمه کې د خلکو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او اکثره وخت ناروغان خارې سیمو ته د رسولو پر مهال خپل ژوند بایلي او په خاصه توګه هغه مېرمنې چې په اولاد ناروغه وي او لسیمې خارونو ته په خرابو لارو رسول کیږي.
ډېرې د نږدې یاد کې داسې حدیثې پېښې دي کنه دا الټې دستونه لګېدلې وي اوسوي کنه بزور ته رسېدل د رسېدلو کې غریب بس وفات شي سر که د بزوي کې مو د سپتال جوړو یا د تبې سپتال کنی وبې نو مو ستدي نه باچ وو نو په کار داری مو حکمانه دغه وخته کوو چې په کار دغې علاقې کې علاقه مو ډېره د بزوي علاقه 300 کوره علاقه ده په کار داری چې مو ته سپتال سهولت راشي.
د صحت محکمې یو مشر اډیشنل ایجنسي سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وایي حکومت دا پالیسي ده چې په منځني کورما کې په ترجیحي بنیادو خلکو ته د صحت په لړ کې اسانتیاوي ورکړي. ډاکټر عنایت رحمان دا منی چې په سیمه کې روغتیایي وضع ډېره خرابه ده او وایي چې د دې یوه غټه وجه دا ده چې هلته زیاتره سرکاري روغتونونه وسلوالو سره د نښتو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي. دې زیاتوي چې په سیمه کې د نښتو په وخت چې څومره هم سرکاري روغتونونه ړنګ شوي دي، لول به هغه ټول بیرته جوړولی شي. منځنی کورما کې 2010 کال له جون میاشت راهیسې له وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات روان دي. د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې درې د صحت بنیادی مرکزونو نه علاوه درې ډسپنسری او یو د مظفرکوټ ولسی روغتون د بیلابیلو شخړو په ترڅ کې برانچ شوي دي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو،
د مشال مرکه
په یو نیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روغتیا او درملنه
په تمه نټه د پاسا سلورو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدل. نن ورځې پروګرامونو هفتوارو تر پروګرامونو ترتیب مو اوریدل، د پدې کې ستونزې او سرکار په تیر شو خبرونه کې تاسو اوریدل. نورې خبرونه چې کومې اعلان شوې هغه به د روانو خبرونو تر مازیګره پورې بیلابیلو غړو کې تاسو وړاندې کوو. رازو یو بل رپورټ په پاکستان کې د افغاني سکولونو مشران وای د روان کال په پای کې د دوی د اسارتیا موده ختمیږي، نو دوی سره غم دي چې د خپل سکولونو سره بس کوي. د کډوال وای چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود دوی د پیښور په شمول د ملک په ډیرو برخو کې د پولیسو لخوا زورول کیږي. په دې حقله تفصیل د سیراج ظهیر رپورټ کې ورو
مشال ریډیو سره خبرو کې په پاکستان کې د افغاني سکولونو د مدیرانو د شورا رئیس نور حبیب حبیب اویل چې د قانوني اسنادو لرلو باوجود په خیبر پختونخوا او خصوصا په پیښور کې پولیس هر ورځ په سوونو مدیران، استادان او شاګردان نیسي او پیسې ته اخلي.
موږ خو ډېر ستونزې لرو او هغه ستونزې په دې وختونو کې بيخي زمونږه اضافه شوې دي. زمونږه برحال په دې حالاتو کې هغه افغانان چې برحال کارتون لري، افغان د ترک کارتون لري، اسناد لري، پاسپورتونه لري، نو دوی دغه اسناد سره سره زورول کیږي. په خاص ډول زمونږ شاګردان او معلمین هغوی نیول کیږي، تاڼو ته وړل کیږي، د هغونه پیسې اخیستل کیږي. سره د دې چې موږ هغوی ته بار بار وایو چې موږ قانوني اسناد لرو، موږ تر 1 دسمبر پورې قانوني حق لرو، خو د دې سره سره موږ زورول کیږو.
همداشان په پیښور کې د یو بل افغان سکول پرنسپل احمد زبیر خان مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې په یاد ملک 270 پورې افغاني سکولونه او لیسې دي چې پکې په زرګونو زده کوونکو ته په دې خاطر درس ورکوي چې په راتلونکي کې دوی خپل وطن خدمت وکړي او دا چې د تعلیم تر لاسه کولو حق د هر وطن ماشوم ته تر لاسه دي. نو د پاکستان حکومت له پکار دي چې دوی سره تر د 1 دسمبر پورې گزاره وکړي او د دې سره سره د افغان تعلیمی ادارو ته په ډاګه خبره وکړي چې له یاد نیټې وروسته به دوی له خپل اسکولونو او کالجونو سره څه کوي.
د یو پرنسپل په صفت باندې د پاکستان د حکومت نه، خصوصا د خیبر پختونخوا د حکومت نه، د سټوډنټ او د ټیچر مسله چې دا د هر شي نه مهمه ده. بل دلته زمنګ شاګردان زیاتره وس په دسمبر کې چې وخت پوره کیږي، آیا موږ سکولونه خلاص کو که سکولونه بند کو؟ که دسمبر پر وساتو، بیا دسمبر نه چې موږ سکولونه بندو موږ ته ډیر مشکلات دي. په دې ارتباط باندې موږ سفیر شپتم او ټلو کنسول شپتم او ټلو تاسو د صوبا خیبر پختونخوا د حکومت سره د مشرانو سره په ارتباط کې موږ ته تر اوسه پر دا امر نه ده شوی چې راتندې ول تاسو سکولونه بند کړو. سفیر هم دا ویل چې تعلیم دروازه د چا په مخ مه بندوي. او سفیر شپتم او کنسول شپتم تقریبا 2 هفته وخت ورکړل، ول په 6 سپتمبر باندې موږ مکتبونه شروع کیږي.
مشال ریډیو چې په دې اړه د خیبر پختونخوا د ویان او د وزیر اعلی سلاکار مشتاق غنی نو پختل نو د هغه وینا وا
خوش ونی کړي. هم تو صرف جو بعض اوقات چیکینګ ہوتی ہے،
مونږ خو هیڅ نو وایو. مونږ خو صرف چې کله چیکینګ کیږي او غیر قانوني افغانان مخې تراشي نو هغه نسو او خپل وطن ته بیرته لیږو. نو تر د 1 دسمبر پورې مونږ چاته هم څه نو وایو، ځکه چې دا بین الاقوامي معاهده ده او د هغه تر لاندې داخلك دلته ژوند کولای شي. او افغان سفیر هم له وزیر اعلی سره ملاقات کړی وو، خو چې یو دیرشتم دسمبر راشي او کله وفاقي حکومت لخوا چې کومه پالیسي راغله بیا به هغه وخت کتلی شي، خو اوس دوی تر د یادې نیټې پورې اسارېدی شي او چې کله د دوی د تګ وخت راغی نو بیا به ورلت للوي.
دوستیو کی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم مشال ریډیو ته ویلی وو چې پولیسو ته یې امر کړی چې هیڅ یو کډوال دی بې ځایه نه تنګوي، ځکه چې په دې هیواد کې میش کډوال یې میلمانه دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د افغانستان د قانونو او سرحدي چارو وزیر د ننګرهار د اعلی چارواکو په ملتیا پرون د هسکې مینې ولسوالۍ ته ورغلی دی او هلته یې د ولسي ملاتړ په مقصد د قومي مشرانو څخه 50 کسیزه شورا جوړه کړه او تر څنګ یې جنګ ځپلو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وکړه. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د افغان ولسمشر په امر چې د تیرو لسو ورځو راهیسې د ننګرهار په څلورو ولسوالیو کې د قهرې سیلاب په نوم د داعش پر ضد عملیات پیل شوي لا هم دوام لري. چارواکي وایي چې له کوټ ولسوالۍ نه وروسته دغه عملیات د هسکې مینې ولسوالۍ ته وغځېدل چې داعش وسلوالو ته یې مرګ ژوبله اړولي. د یکشنبې په ورځ د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر او د شپږو وزارتونو مرستیالانو د ننګرهار د چارواکو په ملتیا د هسکې مینې ولسوالۍ ته سفر وکړ. اولته یې له قومي مشرانو سره په یوه غونډه کې د سیمې د ثبات موخه قومي مشرانو د ولسی ملاتړ په نوم 50 کسیزه شورا جوړه کړه. د ننګرهار والی سلیم خان ګندوزی په دې موقع خبریالانو سره په خبرو کې وویل
د عملیاتو سره سره چې موږ د دې منطقې لپاره امکانات لرو، د مشرانو سره ناستې لرو، شوراګانې جوړول لرو او د عملیاتو په دوران کې د ولس سره کومک کولای شو او د عملیاتو نروستو نو وزیر صاحب تشریف راوړي چې دا روان د نږدې نه وګوري. هغه وعده چې د مرکز نه د ننګرهار او بالخصوص د دې څلور ولسوالۍ د پاره شوي دي، هغه مشکلات چې موږ سره مخ یو هغه مشکلات د مرکز سره شریک کی.
د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وویل چې د عملیاتو په دوران کې ولس له امنیتي ځواکونو سره پوره مرسته کړي نو حکومت به د دوی ټولو مشروع غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي.
با عملیات کېدل خو متاسفانه د عملیاتو په جریان کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره یا د عملیاتو په جریان کې زیانمنو او متضررو هیوادوالو ته د لاسرسۍ لپاره نیمګړتیاوې موجودې وي او یا وروسته له عملیاتو هغه اړینې چارې چې به ترسره شوې وي یا خو نه ترسره کېدې او یا کمزورې وي. مونږ د رئیس جمهور او د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د امر په اساس په ننګرهار کې دا پروګرام پیل کړ. په دې کې ولس مونږ سره هر اړخیزه او بې درېغه مرسته کړې ده.
د سیمې خلک خو چې حکومت د داعش پر ضد پراخ عملیات روان کړي خو له دولت نه یې د امنیت د راوستو تر څنګ د رغنیزو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوله. یو تن قومي مشر ملک غورزنګ په خپلو خبرو کې وویل
بس چې دا دونه وزوریدو والی صاحب امنیت درنه غواړم او ولنې غوښتنه د امنیت ته پولم بیا درنه غواړم او سرکم درنه غواړم او مکتب هم غواړم او شپه خانم غواړم او دای سم نه لرم پوښ دا کې پروتم دی بالا د سکول وبنه لرو د غارت د ضرورت ماشته خو چې امنیت نه زده چی هم نشم کوله.
د یادولو د چې لغونډي وروسته په یو شمیر هغو کورنۍ او خوراکي توکي او خیمی وویشل شوې چې د جنگونو له امله زیانمنې شوې وي او چارواکو ژمنې وکړي چې له عملیاتو وروسته به په ټولو ولسوالیو کې رغنیزې پروژې پیلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
جدا بن سو
بے وفا بن سو
بغیر اغیار پو کے سو
چری خطا بن سو
منگا مزل کرے دے پلو یا نارد ملے پلو یا نارد ملے صبر دلے نشم بغیر لتا وقت نا
ہم صبر دل نشم
مونگا کمولے نشو نور انتظار دمینے نور انتظار دمینے
دور بلٹ پیم اسمائل داستا پنم شو داستا ملنگ بشما تابل خدایا پوارم
داستا ترسن بشما
منگا پیو بربادے کڑے ادبار دمینے کڑے ادبار دمینے پجار وایو
آتا آنیار وایو
لتا ننا ویری گو
آپ بار بار وایو
خیر دے کمو خیر دوے مونگا پدار دمینے